هغه نجونې چې په نهم صنف او په لسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یولسم کې دولسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا دا سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغو باندې ژوند، یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري مشي، مکتب شروع شي، چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي، یا د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سه یو شول. خو چې موږ پوهېږو تر کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو تر کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومه تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه، نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دو دې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي، هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړو، چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی، او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه ورنه خوري. د ښځو ډېری نجونې د مادو خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی، یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتله دي، ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنې ټولې غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خو هېشم که یو څوک کولی شي، ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان په وروسته کال چې شپږم خلاص کړ، نو فارغ اسوه، نو خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به یې ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د فرانسه واسه بند شه. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي، دومره زه وډاره سم چې بې حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدا هم زمال چې وای کورس بند شه. بیرته په پخارسیم څه خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال چې څه قصه ده. ډېرې خفه دي، خو درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم. داسې یو تشویش ده ما ته، د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې ځمه دا ټولې ښځې هم داسې جګرخونه دي نجونې، یعنې وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه. زه کورس ته زمونږ تجلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګرخونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنې ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندگی دیگان تا خبره پی حرام ده، لتشویش ده، لجگرخونی نه، لغسه نه، چی دوی تشویش که ایروانی تکلیفو نه پیدا سوی دی. روان شناسان دی چی دسی بخی را اگان تا دوی که لزور از دیر جلگان تو لفصر ده دی روانی تکلیفو نه پیدا سوی لتشویش لاسر چی منگ بچنگ سو دی، منگ آینده بچنگ سی، منگ اسناد نسو اخسته، منگ پندون نسو ویلا پا خدا از زدی پندون دی کابل نتیره گم، دسی جارا میرازی دلتا خون جون سبقونه ویلی، دلتا جون درسونه ویلی، او دا وزدی دو پا مختر لسوی دی. خیلی دا سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده، چې موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شي. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې همدا پاتې ټولې تللي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي، مګر له دې ملکه وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر اندېښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو دی علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو په خا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندې دلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسول، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسي کولای چې زده کړه وکړي، نسي کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه بچان د بیرته شاته سو، مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسي کولای چې تعلیم وکړي، نسي کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایله، نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مومنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسې د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسې د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجینې دې وکولی شي ولاړ شي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پوهنځی وویلی، بیا اوس روسي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه؟ مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بله و، ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وایي دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلی، بیا د پوهنتون وویلی، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و، زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، دی ګر سره کې مش سرپرست نه درلودې د سې درتوایم نه مش خپل مور مش راغتان کړی یو بیا اوس ترغز مش کور د مکتب څخه ډیر لري ځکه زمو مکتب مش ته هیڅ نږدې نه پیدا کېده او انګریزانو دانه چورته وای په دا ځکه زینب لسه کې مکتب وو نو د مش مکتب زینب لسه نه میږي په دا ځکه مش مکتب مش به په شو ساعت غرمه تللو راتللو مش به تعلیم کوي مش به درس وای فقط خپل د آینده لپاره چې مش خپل آینده سمو
بله
چې ار څنګه وو دومره کوشش مکوي په پښوت للو راتللو بیخي ډیره لار ده دا څوک نسیتللی په موټر کې نیم سات لار ده نو چې په پښو سه خو بیخي ډیره لار ده تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت متیکي په ډېر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان د پر د خپل ولس د پر لږ څه به زموږ شور ورسېږي لږ څه به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفه نه ور پیدا کېږي ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېږي هغه دوره که موږ مخته تلل و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده
بله تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې اوس یې چې لورګانې په دغه وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه وته ارزښت نه ورکوي زده کړې ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته ځورېږي
مور خو مې به حد زیات خو بد ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به مې څنګه سي لمسیان یې ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زیګانی دی و کې هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه کڅم چې زادي په کور کې ورزدا کوي تر څو چې حالت سميږي
بله و کې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټوله ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کل په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختص خبرې وکړي زیان رسیدي او مملکت ته څومره تاوان رسیدي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینر درسونه نسی ویل کم چې موجود دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پارک دا په زړه سي وخت تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه په ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې ار څومره چې څوک کوشش وکي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقې سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای سوی.
یعنی د نړیوال فشار په طالبانو باندې اثر کوي.
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي. داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای سوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې اوسې هادي ځینې وایي موږ په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ نه پیژنو، خو لیکن شاید میدان میدای ټول نړیوال پسې وپیژني په رسمیت، په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قراره نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتي پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی. د بیرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځم. زما ورونه، زما خویندې راسره، مور مې راسره، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بې حده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله سون.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربون دي، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، ریلیم دي، بورون دي، کاربون دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سرازو مرکب ته وایي. دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا ټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. له خونکو به ووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکو درته د اتم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خونکو درته په کتاب کې رښتا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکو اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو ای مساوی کیږي پی جمع ان. ان سو نیوټرون نمبر دوه و، پی سو پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع ده هم 2001 په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوا وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نهم الکترون نسي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوهنه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنې، کیمیا څه شي ته وایي؟ عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخواني تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دے د 3 ملیون مرکبات ټول غیر عضوي کیمیات لاندې ایتر انوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعادل څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیم پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې د نقطې کښته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړ ده. د عضوي مرکباتو د جوش قابلیت نہ لڑے اور بغیر قطبی محلات کے بڑے آسانی سے حل ہی بغیر عضوی مرکبات کے پوپو کے پاسانی حلیج اور قطبی محلات کی نہ حلیج سلانہ عضوی مرکبات فضل کیجیے اور بغیر عضوی مرکبات نہ سبز فضل کیجیے. غیر عضوی مرکبات پر محلول کی برشنا نہ تیرے بھی اور عضوی بخشی عضوی مرکبات تیرے بھی اور غیر عضو مرکبات پر محلول کی دعوت برشنا نہ تیریجیے. ہم دارنگ عضوی مرکبات کے عموماً شراکی رابطے جوڑی جائے اور بغیر عضوی مرکبات کے آئینی رابطے جوڑیجیے. عضوی مرکبات کی زمیری خواص لڑن کی بھی اور بغیر عضوی مرکبات لج ایزومیروں نے لڑی استثناء انتقالی عناصر سخا. ہم دار عضوی مرکبات چلی کیمیاوی تعاملات دیر بولو گے اور غیر عضوی مرکبات کیمیاوی تعاملات سری یعنی چٹک پہ. دریم دلیل یہ دادی کہ کاربن اٹم دے اٹم دے بل ڈبل کاربن اٹم سره پاسانی او ځای کیږي تو سو یو ځای شوی نیو مرکبات جوړ ته کاربن دی خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت دی چې شوی عضوی مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوی کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوی کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بل د ساینس یو داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوی کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوی کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوی کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې د ټول په لاندې لیست کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي وریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوري تولیدات او ډډبورو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډ او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستیټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلر رنگ او کاغذ تا کاسي فلم دا غي انکشاف ته خوند ورکول او رنگ اور کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوځي مرکواتي په دې او اخلو کې دوزي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لند ټاچ موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پانې پرانیستلې دي. همدار په بغل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه